خبریدونکو مشال ریډیو ته په خیر اغلی وخت په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. دا خبري سات چې د ټولو همکارانو په مټ زه مجید بابر یو وړاندې کوم. تمل روچ را سره به یې لسکاله مخکې په نیویارک، واشنگتن او پنسلوینیا کې مرګ جوبلی او ترهګرۍ د کابل، پېښور او قبایلي سیمو امن هم تالا ترغه کړی دی. راپورونه پرې لرو. د سره سره د ادبی خبرونه د باختر ستوري هم د دې خبرونې یو برخه ده. خو ورزو اول اسرار علم مومن ته چې د سیمې او نړۍ د حاله مو خبر کړي.
اول د مهم خبرونو لنډیز. په امریکا کې د یو لسم ستمبر ترهګریز بریدونه چې پکې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي وو نن یې لسمه کلیزه مانځل کیږي. د پاکستان په سند صوبه کې لا هم بارانونه روان دي او یوازې په کراچۍ ښار کې د بارانونو له وجې 8 کسان مړه شوي دي. او عرب لیگ په شام کې د هر قسمه بهرني مداخلت وړاندیز رد کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. په امریکا کې د یو لسم ستمبر ترهګریز بریدونه چې پکې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي وو نن یې لسمه کلیزه مانځل کیږي. د دې ورځ په مناسبت سره پاکستان ویلي دی هغوی اوس هم په دې ژمن دي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ ته به دوام ورکوي. په پام کې دی چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما به د هغه ځایونو دوره کوي چېرته چې د کال 2001 د ستمبر په 11 نیټه ترهګریز بریدونه ترسره شوي وو لکه واشنگتن، نیویارک او د پنسلوینیا ریاست. تر کلیزې یو ورځ وړاندې د امریکا ولسمشر بارک اوباما په خپلو څرګندونو کې ویلي هغه وخت چې کله د 11 ستمبر د ترهګرۍ پیښې رامنځته شوې د هغې په پرتله اوس مهال امریکا ډېره زیاته مضبوطه شوې. نن امریکا مضبوطه ده او القاعده د ماتې سره مخ ده. د پخوا په پرتله اوس موږ ډېر په بریالیتوب سره د القاعده پر ضد جګړه کوو. په تیرو دوه نیمو کالو کې موږ د القاعده زیاتره مشران له منځه یوړل. زموږ د ځواکونو د حیرانوونکي کاروالي او جرأت مننه چې دا رنګ موږ یې د دې وړ کړو چې اوسامه بن لادن مو له انصاف سره مخامخ کړو. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله خبر پاڼه کې ویلي دي هغوی د 11 ستمبر د ترهګریز بریدونو له وجې د اغېزمن شوو خلکو سره په غم کې شریک دي. د 11 ستمبر د ترهګریز بریدونو د کلیزې تقریبات په امریکا کې په داسې حال کې مانځل کیږي چې د امنیت لپاره دغلته کې سخت ګامونه پورته کړی شوي دي. چارواکي وایي باوري خو نتایج شوي رپورټونه دي چې په دې موقعه د القاعده لخوا د ممکنه برید خطر دی. د بلوچستان په کوټه کې ناڅرګند کسانو په څلور خزینه استادانو تیزاب شیندلې دي. د مشالېرو د خبريال لمخې د پیخه پرون د خالی پورس د کوټه په علمو چوکې رامنځته شو. د پیخه په اړه د کوټه د سیول هسپتال یو ډاکټر محمد جعفر مشالېرو ته ویل
د پیخه په کلی علم خان کې سی وال ته یو پرایویټ سکول وو اور دا انجنی چوی یلته ٹیچر دی دا گرد د شول کال انجنی دی لوکل دی دی منگل دی او مشوانی دا اور او بنگلزی دا د سکول د چټی باد په سوزوکی کی کورو تر اتلی نو یو په دو موټر سیکلانو په موټر سیکل باندې د وکسان ولا غلی دی اور هغه دا دغه تیزاب په غرزول وی دی سزلسی پشی لاسونه مخونه
یره دی چې په کوټه کې دا قسمه پیخه پړوم بیزل مخه تر غلی دا تاسو د مشالې دونه خبرونه اورئ. د پاکستان په سند صوبه کې لا هم بارانونه روان دي او یوازې په کراچۍ ښار کې د بارانونو له وجې 8 کسان مړه شوي دي. د مشالې د خبريال مخې د کراچۍ په اول سيټي سیمه کې د باران دوران د بجلی کرنٹ لګیدو له وجې د یوې ماشومې په ګډون 15 مېرمنې مړه شوي دي. د سند صوبه چارواکي وایي په صوبه کې د روانو بارانونو له وجې 3 زیات کسان مړه شوي او څه باندې 50 لکه متاثر شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر شاهي سید د متحده کامی موومنت الطاف حسین لخوا د دوی په ګوند لګیدلی تورونه رد کړی دي او ویلي دي الطاف حسین ځکه دا تورونه لګوي چې دا شان د ځان نه د اولس پامبل پله وړوي. پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال شاهي سید تور ولګوو چې د 12 مې پیښو تر شا د متحده کامی موومنت لاس وو. نوموړي د سپریم کورټ څخه غوښتنه وکړه چې د کراچۍ د بدامنۍ پړه د رواني کاروي دایره د کال 2001 د 12 مې پورې وغځوي.
ایم کا مقصد سپریم کورٹ فورس اور پارلیمنٹ کو بلیک میل کر کے
د متحده کامی موومنت مقصد په سپریم کورٹ او پارلیمان باندې فشار چولی چې دا رنگ د کراچۍ په بدمنۍ کې ککړ کسان مخې ته را نشي. همدار ذوالفقار مرزا چې د نړۍ په وړاندې کوم حقایق را برسېره کړل، متحده قومي مومنټ د هغې د ځواب ورکولو پر ضد د تېښتې لار خپله کړه. یره دوی چې د سند پخواني سینیئر وزیر ذوالفقار مرزا تور لګولی وو چې هغه ته الطاف حسین ویلي وو چې په کراچۍ کې به د پښتنو وژنې ته دوام ورکوي. عرب لیگ په شام کې د هر قسمه بهرني مداخلت وړاندیز رد کړی دی. د سنا خبری اجانس له مخې د عرب لیگ مشر نبیل العربی لخوا دا څرګندونې په دمشق ښار کې د شام ولس مشر بشار الاسد سره په خبرو کې مخې ته راغلی دی. د عرب لیگ مشر په دې غرض د شام سفر کوي چې دا ډول پر ولس مشر بشار الاسد فشار واچوي چې د مظاهره چانو پر ضد تشدد ودروي. ټاکل شوی وه چې د عرب لیگ سیکرټری جنرل به د چهارشنبې په ورځ د شام سفر ترسره کولی، خو د بشار الاسد حکومت دا سفر درې ورځې وځنډولو. د لیبیا د عبوري قومي شورا مشر په وړومبي ځل په داسې حال کې سر ښار طرابلس ته رسېدلی چې لا هم په دغه هیواد کې د مرکزافي له وفادار پوځ سره جګړه روانه ده. تېر ورځ د لیبیا په هوایي ډګر خپلو خبرو کې د لیبیا د عبوري قومي شورا مشر مصطفی عبدالجلیل په لیبیایي ولس غږ وکړو چې د ملک د بیا ودانۍ لپاره یو موټی شي او خپل منځي اختلاف هیر کړي. نوموړي خبرداری ورکړو چې د لیبیا انقلاب لا هم سرته نه دی رسېدلی، ځکه چې مرکزافي لا هم ژوندی دی او درې ښارونه لکه بن ولید، سبها او سرت لا هم د مرکزافي د پوځ په کنټرول کې دي. د تنزانیا د زنجبار او پمبا جزیرو ترمنځ په سمندر کې د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمېر یو سل نوي نه زیات شوی دی. د زنجبار ریاست د هنګامي حالاتو وزیر محمد عبود ویلی دی تر دې دمه شپږ سوه لس کسان ژغورل شوي دي، خو د شپې د تیارې له وجې امدادي کارونه ځنډول شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونکو د سیمې او نړۍ د حاله اسرار عالم محمد خبر کړی. د دې خبرونې په زولای کې درته مودا رپورټونه راغونډ کړي دي. د امن او ورورولۍ سیمه سوات هم د یولسم ستمبر له کبله د ترهګرۍ لمبو لمبه کړې وه.
د 9/11 او د سوات د ملکن ډیویژن د طالبانایزیشن یا د ترهګرۍ تعلق چې دا ډیر زیات یو بل ته نږدې دی.
ویل کیږي ډاکټران او د دارو درملو سوداګران په صحیح مانو د انسانیت خدمت کوي، خو دا نن سبا پرې څه وشو
چې آر مریض یې وخوري هغه علاج پر لولار پرېږدي، انډیواله مریض پر بل الواړي.
او په پښتو ادب کې د یولسم ستمبر د پیښې ساغیس کړی دی. د پونی د خبرونه باختر ستوري کې به ووري
چې د ډی ان ان 11 چې کوم اصل پیغام کېدلی سو هغه زموږ په ادبیات کې نه تر سترګو کېږي.
دا مشال ریډیو دی، د مشال تر څنګ اوسئ. خبریدونکو دا مشال ریډیو دی او د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زیاتره برخه د یولسم ستمبر د پیښې چې لس کاله مخکې په نیویارک، واشنگټن او پنسلوینیا ایالت کې څه الوتکې وتښتول شوې، څه ودانو سره وجنګول شوې چې له کبله یې 2995 امریکایان وژلې شو او د هغې له کبله بیا د دنیا په تګلارو باندې او په ټولنو باندې د دوی لوی اغیز هم دی. د دې خپرونې زیاتره برخه داسې راپورونو ته چې په پښتنو کې، پښتون موشته سیمو کې، زموږ په ادب، زموږ په کلتور او زموږ په نورو اړخونو باندې څه اغیز کړی دی. ورزو د دې خپرونې اولنی راپور ته. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاندی ویلی دی چې پاکستان اوس هم د امریکا سره د ترهګرۍ په ضد په جګړه کې ټینګ ولاړ دی او پاکستان د امریکا سره په دغو زیانونو چې د 9/11 د وجې شوي وو هغه کې ویلي دي چې موږ دې سره په دې غم کې برابر شریک یو. دا راپور دانیس اجمل لاورو.
د پاکستان بهرنو چارو وزارت لخوا جاری کړې شوې خبر پاڼې تر مخه د پاکستان حکومت ویلي دي چې په امریکا کې د 11 ستمبر کال 2001 د ترهګرۍ پیښې نه چې امریکا ته کم زیان رسېدلی دی، نو پاکستان د امریکا حکومت او ولس سره د هغې په غم کې شریک دی. او پاکستان با د ترهګرۍ ختمولو لپاره ټول نړۍ سره خپل مرستي جاری ساتي. او د 11 ستمبر د دې ورځې په مناسبت سره پاکستان وایي چې نړۍ کې امن راوستلو لپاره ټول هیوادونو لا په ګډه کوششونه کول پکار دي. د 11 ستمبر د دې پیښې په اړه د پاکستان قبایلي چارو کارپوه اقبال خټک وایي چې د دې پیښې لس کاله پوره کېدو وروسته هم چې د ترهګرۍ په ضد کم جنگ پیل شوی دی، نو په هغې کې د بعضې غلطو له وجې پاکستان لا تر دې دمه څخه کامیابی نه ترلاسه کړي. نوموړی زیاتوي،
لس کاله نن پوره کېږي د هغې پیښې چې کومه په امریکا کې شوې وه، او د هغې پیښې نه پس په پاکستان کې خصوصي طور باندې حالات ډېر زیات خراب شو. زموږ ډېرو سیمو ته فوج ولېږل شو، او هغه هلته کې د تېرو لسو کالو نه فوج لګیا دی چې نو تر اوسه پورې کامیابۍ په هغه توګه نه دي ملاو شوي څنګه حکومت یا خلک غواړي. دغه شی راغونډېږي نه، دا شی راغونډ شوی نه دی، پرېږي. پاکستان نقصانونه ډېر زیات اوچت کړي دي، خو داسې ښکاري چې دا راتلونکي څو کلونو لا امنیتي وضع ډېره ګرانه ده چې ښه شي. ولې چې مونږ څه بنیادي کمزوری هم لرو، دغه غلطانو او د بنیادي کمزورۍ د وجې مونږ ته هغه ګټه ترلاسه کېږي نه کومه چې مونږ ګورو چې د نړۍ نورو هېوادونو ډېر زر کې ترلاسه کړله.
د یو تپوس په ځواب کې اقبال خټک وایي چې په پاکستان کې امن د افغانستان امن سره تړل دی. تر څومره چې په افغانستان کې طالبانو او ترهګرو سره مذاکرات نه کامیابیږي، تر هغې به په پاکستان کې د دې څخه نتیجې مخې ته نه راځي.
افغانستان کې دغه شان د جنگ رواني، افغانستان کې سوله نه شوي، او مونږ دغه سوچ کوو، دا خواهش لرو چې پاکستان کې دا وشي. نو زه ګرم چې ګرانه ده د پاکستان یا د قبایلي سیمو کې امنیتي وضع ښه کولو حوالې سره باید چې مونږ افغانستان باندې هم نظر ایږدو. کچرې دا افغانستان کې روانې خبرې کامیابې شي، د طالبانو د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرې کامیابې شي، نو خلک کېدای شي چې د ښه نتایج چې پاکستان هم راشي. دغه کسان چې د قبایلي سیمو کې دي، هغې زیات هدف افغانستان کې اصلول غواړي، او پاکستان کې ځکه هغې دغه ګامونه پورته کوي. ولې چې مونږ د امریکې د پاکستان فوج او د پاکستان حکومت امریکې مرسته کوي په دې ټول جنگ کې، سو د دواړو اړخو هغې ګزارونه کوي.
د 11 ستمبر کال 2001 پیښې وروسته چې د ترهګرۍ پسې جګړه پیل شوه، نو د پاکستان په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات هم وشو، او د دې پیښې پر مهال پاکستان کې نامنی هم شروع شوه، او حکومتي وینا سره سم پاکستان کې د ځانمرګي بریدونو او بمی چاودنو له وجې قریبا 1500 خلک وژل شوی دی. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، هم دې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار عمر دراز وزیر یو راپور برابر کړی دی، او په دې راپور کې د سیاستوالو نه پوښتنې هم کړې دي، او په دې راپور کې دا ویل کیږي چې د ترهګرۍ په ضد روان جنگ د پښتنو په نفسیاتو اثر کړی دی.
نه یولس واقعاتو نه پس د ټولې دنیا او په خاصه توګه میډیا د رپورټونو او تبصیرو مرکز پاکستان، افغانستان او په خاصه توګه قبایلي او پښتون مشته سیمې وګرځېدې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تخته ختمولو نه پس ګاونډي پاکستان قبایلي او ورسرما بندوبستي سیمو کې د جنگ جګړو، هدفي وژنو، بم دماکو او نامنیو لړۍ روانه شوه، چې تر دې دمه د قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې 199 بم دماکو او ځانمرګي بریدونو کې 1490 کسان وژلی شوی او 3200 شپږتیا ژوبل شوی دي. دولتي چارواکو په وینا 2,60,000 کورنۍ بې کوره شوی دي. زنانه، ماشومان، سپینګیری، هر کس سرګردان او د امن پلټون کې دي، خو لا تر دې دمه د امن رڼا ورته په نظر ناراضي. تیر شوی کوچنی اختر په دویم ورځ لکی مروت کې د پولیسو په تانا ځانمرګي برید کې یو خاګڼو پولیسو او عام وګړو ته مرګ ژوبلا واړوله، نو بل طرف ته د سلورو بدنصیبه خواندو یو ځنې رورې شپاک د غلطه مرګ ته غاړه ورکړه. د دوی پلار مشال ریډیو ته خپل فریاد صدا سی وړاندې کوي.
د اختر ورځ هوا به په دوستانو سره دو په یو ځای ناست، بس صدا سی 10-15 منټ وته، نو یو قیامت راغلو چې مشته بیا ای چانتا زده ولک به چې بار راوت هم بس پسرو وینو لړل پر روډ باندې ترو زما بچو بیا ماتا خپل ځان څه اندازه نه لګې دا څه زه به وسکړم. بس الله تعالی دې غوت سره خپل جوړ شي، الله تعالی دې غوت ته هدایت وکړي.
د زلابنو ډاډ کلي اوسېدونکي بوډۍ زنانه یو ځنې زوی چې د کور پالنې واحده ذریعه وه، هم د خپل ژوند نه په دغه پیښو کې محرومه شو. دغه زنانه مشال ریډیو ته وایي،
دا دوه بچي مې یوه مې لیر وه، وړي کې مې لیر د سړی نه پوه شل، بچیان مې وړي کې پوه شل، د خپل تیر نه محرومه شو. دنګېزه وترپېږم، چا سک چا نه چارتا شوی چا سکا دیر دنگیزه د دیر دنگر موزائی سشم جزائی میں روڑ مرد پل وٹل میں اتا استلا اچائی وی خرسولا آئی خرسولا مشتا وادا مر پشر اول دبا دا مرا زند پا مخشلو
پا تیر اسو کالونو کی دا مرگ جوب لینا پرتا دا خلکو پا ذہنی صحت باندے ہم جوار اثرات پریوتی دی دا نفسیاتو ماہرینو ترمخا دا نه یولس واقعاتو نپس قبائلی عوامو کی دا ذہنی ناروغی و شرع اویا فیصدنا ہم زیادہ شوی دا چه پا زناناو کی دا غشمیرا نورا ہم زیادہ دے پر ڈی آئی خان کے دا نفسیات و شعبے مشر ڈاکٹر منیر احمد داوڑ مشال ریڈیو توائی
خصوصی دی ڈپریشن مرض دی پریشانی مرض ډیر زیات شوای دا او دویم ته شه دی گبرهړ دی ډار مرض ته هر وخت پدغه شه دا ته خوف وندې وی چې خدای خیر کړي اوس پته ورشي اوس پته ورشي پوسټ ټرامټیک سټریس ډیس آرډر دا یو داسې بیماری ده چې په وخت کې علاج نه وشي نو دا بیا ډیر وخت پورې دا خلک ته ډیر تکلیف ته ور مخامخ شي چې دا په هغه خلک کوشش کوي چې څوک داسې غټ غم لکه زلزلہ وقتا بم وقتا داغه شوی نه په خپل سترګې باندې وویني
په هر لور بارود او دماکی دی او د نام نه فضا جوړه شوې ده ټول وطن په وینو سور دی دا ټول اخر څوک اولې کوي سیاسي کارپو او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي ویان ارباب طاهر مشال ریډیو ته وایي
زمونږ مشرانو په ډیر په ساده الفاظو کې دا خبره کوله چې پردی کور ته مونږ کاڼي ولوې او پردی کور ته مونږ بم استوې نو هغه به مونږ له ګلونه نه راستای هغه خبره نن صحیح ثابت شوا چې د ټول دنیا دهشتګرد مونږ راوسته په خپل خوره باندې کینول او په افغانستان کې یو غیر اعلانیه جنگ شروع کو نو دا خو د تیر 15-20 کال د پاکستان غلطی پالیسی وی چې مونږ دا ریجن ډیسټیبلایز کو
هر انسان د امن پلټون کې دی په داسې حال کې چې د نړۍ لوی لوی ملکونه د ترهګرۍ لرې کولو دپاره یو صف شول خو د بدامنۍ پیښو راکمولو کې کوم خاص پیشرفت نه دی شوی دا چې کوم لایې عمل وټاکلې شي د صوبا خیبر پختونخوا صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین وایي
امریکې د پاکستان او د افغانستان انټیلیجنس ایجنسۍ هم په یو بل اعتماد نه کوي حکومتونه هم په یو بل اعتماد نه کوي او د دې عدم اعتماد په بنیاد باندې دا دهشتګردي چې کوم دی نو سیوا شوې ده تر څو پورې د دې اعتماد بحال نه نو دا ختمیږي نه دا به زیاتېږي که دوی ختمول غواړي دوی به خپل کې کښېني د دننه او د بهر پالیسي به یوه کوي او دوی به په یو بل اعتماد بحال کوي او د دې خلاف به مؤثره کاروي کوي بیا امکان دی چې ختم شي کنی دا بجاری او دا طبیب وی البته د خیبر پختونخوا د حکومت په حیثیت موږ خبر ضرور کو چې هر شي کلی موږ خپل بچی خپل خاور خپل خويند میند خپل جماعتونه خپل خارونه د دغه ظالمانو د بچکول د پاره مخکیم قرباني ورکړي بیا به موږ کو او دا جهاد بجاری سات
د نه یو لس واقعات او نه پس د ترهګرۍ پر خلاف شروع کړی شوی جنگ کې ک یو طرف ته قبایلی او پختون میشته سیمو پختانو ته بشمیر ازانی او مالی تلفات ورسیدل او د فوزی عملیاتو په نتیجه کې په زرګونو خلک د خپل کورونو پکړو براولو مجبور شول نو بل طرف ته د ترهګرۍ د جنگ په نتیجه کې د قبایلی او مورو ماهرینو وینا په مطابق د قبایلی سیمو هغه کلتور او د ژوند تیرولو هغه تور تاریکې هم ختمې شوې چې د هغې په برکت قبایلی وګړو په سلګونو کالونو په پورم نه طریقه سره خپل ژوندون تیر کړی و عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
خبرېدونکو ورزو د خستا سیلانۍ سیمې سوات ته چې ورته د پاکستان سویټزرلینډ هم ویل کېږي په دغه سیمه کې هم ترهګرو او طالبانو یو ناتار راښکته کړی و د دې او د یولسم ستمبر د وای کې څه خپلو کې رشته ده نیاز احمد خان نه اورو
لس کاله وړاندې په امریکا باندې حملو وروسته دغه حملو ذمواري امریکایي حکومت د اوسابا بن لادن تنظیم القاعده وګرځولو او د القاعده لوی مرکز افغانستان و چې وروسته پرې امریکې د خپل ملګرو په مرسته د القاعده او د هغوی مرستیال طالبانو ختمولو لپاره په افغانستان حمله وکړه دغه حملو په نړۍ او بیا په افغانستان او پاکستان څه اثر دی د دې نه جدا په ملکن ډیویژن چې وړاندې پکې د سختریزو ډلو د شرعي نظام لپاره د سوپی محمد په مشرۍ کې د حکومت په ضد احتجاج او تحریک چلېدو دغه حملو وروسته مولانا سوپی محمد د ملکن ډیویژن نه د لسو زرو رضاکارو فوج د امریکې په ضد د جنگ لپاره افغانستان ته بوتلو چې پکې یو شمیر خلک مړه او سا واپس راغلل په امریکې حملې وروسته په ملکن ډیویژن کې د تیرو سو کالو وروسته بدامنی او تباهۍ سبب د سوات سیمې څېړنکاران او پوهان دغه حملو اثرات ګڼي چې پکې د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستدان محمد افضل خان په دغه اړه وایي
مدار خلق حکومتونو د حکومت باندې حکمرانان چې ناستو هغوی دا غور کړی وی او دا فکر کړی وی چې دا فساد یوازې هلته کې اوس نه پاتې کېږي ځکه چې دا هغې هلته کې هغې وویل چې دا د دې سیمې نه تللی دی دا چې کوم دی اسامہ کڑے هغه په افغانستان کې دی هغه ښکاره خبره وه چې هغه دلته کې به راځي. نو باید چې د دې ځای چې کوم دی د حکمرانانو د هغې پیشبندي کړې وې. نو زمونږ دا دونه تباهي چې د وینې وشوه چې تو سونه تو وشوه په لکونو او چې سونه تباهي د علاقې وشوه د ادارو وشوه او زمونږ اقتصاد چې اسم نه و هغه په ځای ودرېده نو دا به نه وشوې. زما دغه دا ده خو بدقسمتي نه دا ده چې تر اوسه پورې هم زمونږ حکمرانان چې کوم دی د مخکې پیشبندي څه کوي چې په هغه وخت باندې هم غور کوي.
د پاکستان پیپل پارټۍ شیر پاو ډلې صوبایي جنرل سکتر او پخوانی سیاستدان پل رحمان نونو وایي چې دې سیمو کې وړاندې نه د افغانستان په جنگ کې د روسیانو په ضد اولس کې د جهاد جذبه موجود وه، خو په امریکا د حملو وروسته دغه لړۍ ملکن ډیویژن کې نوره هم خوره شوه.
لاین الیون واقعیت چې وشول هغه خلک چې کم د دینه مخکې د افغانستان کې چې چا انقلاب وي او چا جهاد وي هغه انوالو په یو سلسله باندې هغه خلک په شکل دې خاوره کې خواره پاتې شول، ورسره پلس هغه سواد ترالل ملکن ډیویژن ترالل او سواد په یو شکل باندې یو زیر یو وګرځول شو. دغه مخکې د نپازی شریعت په نوم باندې هم دلته په 94 کې یو تحریک چلیدل، خو هغه داسې نه چلیدل، حکومت ډیر زر کنټرول کړو. دا چې راغی نو دا خو کولم کولم د حکومت ریډ چیلنج کړی شو. دوه کاله حکومت نومې شی پاتې نه شو شو او وسم د 9/11 واقعاتو په موږ باندې اثرات دي. زمونږ فوج نن ټول انوال دی، په هغې سره په اقتصادي طور په موږ باندې اثرات پراته دي. ورسره د دې حالاتو په نظر چې موږ وګورو چې دا کم جنگ چې وشو او روان دی، لکه موږ ته اوسه پورې دا پته نه لګي چې دا جنگ زمونږ دی، دا د امریکې جنگ دی، دا د چا جنگ دی.
د سوات سیمې زلمی خبریال او انګریزي ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون نماینده فضل خالق وایي چې په سوات کې د تباهۍ او وسلوالو هلې ځلې هم د امریکې حملو وروسته نیغ په نیغه په دې سیمه اثرات دي.
د 9/11 او د سوات د ملکن ډیویژن د طالبانایزیشن یا د ترهګرۍ تعلق چې دا ډېر زیات یو بل ته نږدې دی. د هغې مین وجه دا ده چې کله د 9/11 واقعه وشوه نو امریکا او د نیټو فوجونه ولګېدل په افغانستان باندې حمله وکړه. دا غي سره غټه مسله دا وشو چې یاره په سواد کې خاص کر د ملکن ډیویژن نه په زرګاو خلک د صوفي محمد په سرکردګۍ کې هغوی الته لاړل او نیغ په نیغه هغوی چې مونږ د امریکای او د نیټو فوجونو سره جنگ کوو. دا غي کې غټه مسله دا وشو چې یاره الته څه کسان مړ شول، څه ونیو شول او څه واپس رالل. نو کم خلک چې واپس رالل نو هغوی ځان یو جهادي یو هیرو غنو او هغه دا ځان بیا یو نوم ورکو چې اول کې دا نوم نو بیا رستو د 9/11 رستو دا نوم شاول خدای په شریعت نومو بیا دا نوم ورشو چې را موږ د پاکستان طالبان یو یا د سوات طالبان یو یا د ملکن ډیویژن طالبان یو او د دغه ځینا بیا موږ اینو چې رات کمې لړۍ لاړې د سرجومات واقع وشوه او بیا غشي مخامخ په کولاو راغی. اول کې صرف د تقریرونو پورې محدودو او نن چې موږ نو دا غي د اساس سوات تباہ برباد دی، سوات لوټي لوټي دی، سکولونه تباہ دي، پولونه تباہ دي، انفراستراکچر نشته. نو دا د 9/11 د سوات د طالبانو سره یو کلک تعلق دی او دا کم چې زیات اور لګیدلې دا د 9/11 وروسته.
ولی اسلامي ډلو سیاستدانان او سیړنکاران په امریکا په دغه حملو ټکونه کوي او وایي چې دغه یو ډرامه وه او امریکا په اسلامي نړۍ د حملو جواز پیدا کولو. لکه د جماعت اسلامي پاکستان نائب امیر سراج الحق وایي
9/11 چې کومه لویه واقع شوې ده دا اوس ټولې دنیا پوهان ګڼي چې دا یو پراډو دا ارنج شوده پروګرام وو، دا د مسلمانانو په ملکونو باندې د قبضې پروګرام وو، دا د عراق او د بغداد او د افغانستان په مادینیات او د تیلو په کویانو باندې د قبضې یو بهانه وه. او په دغه بنیاد باندې په خپل د امریکای او د برتانی چې کوم پوهان دی هغه دارت کوي چې دا مسلمانانو کړی دا. او زما خپل دا خیال دی چې د 9/11 نه پس یقینا چې امریکای مسلمانانو ته ډیر لوی نقصان رسولی دی، خو په خپل امریکای تم په افغانستان ته پراتلو او عراق ته پراتلو باندې د یو ډیر لوی معاشي تباهۍ او بربادۍ سره مخامخ شوی دی.
پوهان په دې خبره متفق دي چې په امریکا کې د حمله وروسته افغانستان او پاکستان باندې نیغ په نیغه او خصوصا د خیبر پختونخوا داسې سیمې چې وړاندې پکې وسلوال تحریکونه نه وو د دغه اثراتو څخه محفوظ پاتې شوي نه دي او د دغې حملو وروسته د ترهګرۍ په ضد عملیات په نوم ډیر لوی زیان دې سیمې ته اوړېدلی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هو دونکو دا مشال ریډیو دی. ورزو یو بل راپور ته تاسو یادی چې د پاکستان د باجوړ قبایلی سیمې نه ماشومان طالبانو تښتولی دي. د دې کې یو دوه ماشومان د دوی نه هغه وخت تښتېدلي وو. زموږ همکار شانواز ترګزی دغې لرې پرتې سیمې ته تللی دی، دوی سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
دو ماشومان کوم چې د نورو ماشومانو سره د ډیورن د کرخې پورې غاړه د اختر میلې له د بای چینی باجوړ ایجنسی څخه تللی وو. د یو ورور خو هغلته طالب وسلوالو ونیو او په خپله بیرته په تښتېدو کې بریالی شو. د هغه ورځې حال داسې وای.
محمد او دویم افغانستان ته سي لاړو بس هغه لاړ او مونږ هغه طرف ته هغوی واوښتل مونږ دې طرف ته چې هغوی اوس داسې واوښتل مونږ ته دې طرف ته او هغوی بوتل مجاهد مونږ ته دې طرف ته
ورور ته نه ویل چې مزه پورې راغله
مونږ هغوی لاړ مونږ زمونږ خبرې نه منله ستله.
او بل هغه ماشوم چې سراج نومیږي وای هغه ډیر خفه و ځکه خوشحالۍ له تللي و خو خفګان ورته جوړ سو.
هلته داسې چلو شو چې دوه کسان را روان دي یو بوجۍ پشا او بل ساس ماشین وسو را روان هغه رانه تاو شو دغسې تاو شو رانه بس روانو دغسې روان کړ یو کس وویل هغه هغه ویل څه چل دی ویل داسې چې ویل څه چل به تالته در وښویل تاسه بس ایسته به غږ وشو ویل څښتی څښتی دا غږ وشو بس ته مونږ وڅښتیدو بس کوم زمونږ ګاونډي چې و هغه ورته ویل څه چل دی څه چل دی چې زه تسې زه بس هلته ګورم هغه ته همداسې وویل بس بیا یو ساٹھ پینسٹھ کسان وغیرہ ٹول لگ سے بہت لگ روانے کا منگ تو سیکھتی رہو من تر وہ سیکھتی رہو وہ دا گھٹ گھٹی چڑی ہوئی مشینان سب وہ جو کم سامان سا دس مر سو اور کسان بہت لو منگے تر وہ سیکھ پاکستان افغانستان
افغانستان
پاکستان افغانستان
دغه ماشومانو په وینا په تلي ماشومانو کې زیاتره ماشومان د 15 کالو څخه کم عمر والا دي چې اوس هغوی ترې خبر نه دي په څه حال به وي. شانواز ترکزای مشال ریډیو بای چینه عنایت کله باجوړ ایجنسی
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اون په قبائلی سیمه کې پاتې کیږي. په خیبر قبائلی سیمه کې په یو پیښه کې یو 12 کلن ماشوم وژل شوی او درې نور زخمیان دي. فرهاد شینواری په نور تفصیل لري.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د خیبر ایجنسی په لنډ کوتل سیمه تورخم بای پاس سره نږدې په یو کلی باندې د نامعلومه ځای څخه دوه مارټر ګولۍ را پریوتی او زوردارو چاودنو سره وچاودېدې او د دغو چاودنو په ترڅ کې یو 12 کلن هلک ووژل شو او نور درې کسان پکې جوبل شول. د دغې پیښې په هکله باندې یو عیني شاهد مشال ریډیو ته وایي.
مانم بابلا نو بس دی پتا مونگا تاونه دی گوله را خلا پزاد دو کاغا سر او دی دا کور سر او دا چلور ما شمان پکی دا پکی ہو لگی دا دا یو پکی مر شو ادری زخمیان دی خود دی دوران کی بلن را خلا خود دویم کی یو کس ہو لگی دا ما شمال تپرو تی او دا دری چیو کنه دا پا پایل گوله کی لگی دا گوله غط اوازو.
دو لند کوتل مرکزی روختون دا یو چارواکی دو وینا تر مخی 12 کلن حیات علی پکی زای پا زای وجل شوی و رحمت علی زیو رحمان او اشراک خان پکی جو بل و او دا زیو رحمان حالت پکی نازک و او پیخور روختون تی ولی گل. دو لند کوتل پولیٹیکل چارواکی وای چلا ترده دمی دا ندا معلوم شوی چه دا گوله دا کم زای چخا راغلی وی خوب دی اڑای پلتنی پیل کردی دی. یاد دیوی چه دا تیری اگدی مده را حسی دا خیبر جنسی پا بیلا بیلو سیمو کی دا امنیتی زواکون و اسلوالو ترمینز دا نخط و پوخت اکثر پا عام ودانیو دا گوله را پریوزی او لسی وگرو تا پکی هم مرگ جوب لا اوڑی. فرهاد شنواره مشال ریڈیو خیبر جنسی.
زمونگ دا ویب پانه ایڈرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سی لکو
MASHALRADIO.COM.
خوګوریدونکو دا مشال ریډیو دی، د مشال ریډیو دا خبرونه او د سره سره نور ځانګړي راپورونه ونی دي خبرونه او خسته خسته تصویرونه او ویډیوګانې تاسو زمونږ په ویب سټ باندې هم کتلی شئ. زمونږ همکار قاسم خان مندوخیل د دغه ویب سټ دا ټول کیسه تاسو لپاره برابروي. خوګوریدونکو په پښتونخوا کې بلګ شي به پس د ماسپخین یو نیمه بجه شي. اسرا علم مومند د تازه خبرونو سره راغلی دی، راځي چې دې ته وښو.
په امریکا کې د یو لسم ستمبر تر غریج بدونه چې پکې شو خو درې زره کسان وژل شوی او نن یې لسم کلی زمازل کیږي. د دې ورځ په مناسبت سره پاکستان ویلې دی هغه اوس هم په دې ژمن دی چې د تر غری پر ضد جنگ تبا دوام ورکوي. د پاکستان په سین صوبه کې لا هم بارانونه روان دي او یوازې په کراچي ښار کې د بارانونو لوجې اته کسان مړه شوي دي. د بلوچستان په کوټه کې ناڅرګنده کسانو په څلور خزینه استادانو تیزاب شیندلې دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر شاهي سید د متحده کامی مومنټ الطاف حسین لخوا د دوی په ګوند لګیدلی تورونه رد کړي دي او ویلي دي الطاف حسین ځکه دا تورونه لګوي چې دا شان د ځان نه د اولس پامبل پله وړوي. د لیبیا ابوري کامی شورا مشر پړوم بیزل په داسې حال کې سرخار ترابلسته رسېدلی چې لا هم په دغه هیواد کې د مرکزافي لو پادار په اوسره جګړه روانه ده. د تنزانیا په سمندر کې د کشتۍ د ډوبېدو په پیخه کې د مړو شو کسانو شمېر یو سل نوي نه زیات شوی دی او عرب لیگ په شام کې د هر قسمه بهرني مداخله وړاندیز رد کړی دی.
خبرونکو د خبرونو لنډیز مو د اسرار عالم مومند اوریدو. څنګه تاسو ته مونږ د دې خبرونې په پیل کې ویل چې د دې خبرونې زیاته برخه د یو لسم ستمبر چې لس کاله مخکې په امریکا نیویارک او واشنگټن او پنسلوینیا کې الوتکې تختول شوې وې، څه الوتکې ودانو سره جنګول شوې وې چې لکه بلې سکم درې سره امریکایان وژل شوي وو او بیا مونږ وکتل چې د دنیا په هر ګوټ کې دغه پیښې زیات اثرونه وکړه او دغه اثر افغانستان کې هم راغو. په افغانستان کې دغه د یو لسم ستمبر پیښې په سیاسي بڼه کې څه بدلونونه څه پرمختګونه راوستي دي؟ حسیب شهید ته وګورو.
تاسو په نیویارک کې د سوداګرۍ په نړیوال مرکز باندې د شیوی ترهګر بریت غاورید. په افغانستان کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي په نیویارک کې د سوداګرۍ په نړیوال مرکز باندې د 2001 کال د 9 میاشتې یو لسمې نیټې ترهګر بریت وروسته په افغانستان کې ستر سیاسي بدلونونه راغلي، خو د هیواد اشخړه د لسو کلونو له تیرېدو سره سره نه ده هواره. په 2001 کال کې د دې پیښو وروسته د امریکایي پوز په ملاتړ په افغانستان کې د طالبانو 15 کلنه واکمنی ړنګ شو او د جرمني په بن ښار کې د افغانستان لپاره نړیواله غونډه وشوه او د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ انتقالي حکومت جوړ شو. ولسمشر حامد کرزي بیا په انتخاباتو کې هم د افغانستان د خلکو د ګټو د خوندي ساتلو لوړه وکړه.
او د افغانستان د خلکو حقوق
او د افغانستان د خلکو حقوق
او ګټي
او ګټي
خوندي کړم
خوندي کړم
او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه
او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه
د مرستې په غوښتلو
د مرستې په غوښتلو
او د ملت په ملاتړ
او د ملت په ملاتړ
د افغانستان د خلکو
د افغانستان د خلکو
د پرمختګ
د پرمختګ
او هوسایي په لار کې
او هوسایي په لار کې
خپل هڅې جاری وساتم
خپل هڅې جاری وساتم.
په کابل پوهنتون کې د حقوقو استاد او د سیاسي چارو شنون کې پوهان ودیر ساپی وای د دغه ترهګر بریت سره د نړۍ او پتی ربیا امریکا پام افغانستان ته وګرځید او په دې هیواد کې د ترهګرو د زالو د ختمولو لپاره یې مټي ونغاړلې. ودیر ساپی وای په افغانستان کې د طالبانو د توري دورې ختمیدل یو لستر سیاسي بدلونونه و چې د امریکا او ملګرو
مدنی اساسی قانون خوښیده او غوښته او نه ډېر آزادیګانې نه یوازې د نارینه وو د پاره، حتی د ښځو د پاره خو یې بېخي نه غوښتل. نو په دې لحاظ باندې یو مثبت بدلون چې پاسله بوندې کنفرانس نه راغلی، هغه دغه دی چې د قدرت په سر جګړو ته یې خاتمه ورکړه، او هر یو د تنظیمو مشر به ځان پاچا ګڼه. اساسي قانون نه و، یو اساسي قانون شته. د مکتبونو دروازې خلاصې شولې، د نجونو دپاره هم، د ښځو دپاره د کار کول په دفترو کې دا مجاز وګڼل شول، او هغه مدني و سیاسي و کاري و اجتماعي و کلتوري ازادیګانې تر یو حده پورې تامین شوللې، او خلکو هم خپلې ګټې واخیست.
په افغانستان کې د ښځو لپاره د تعلیم دوره پرانیستل کېدل، مدني ازادۍ، د اساسي قانون جوړیدل، انتخابات، د بیان ازادي او د دیموکراسۍ د راتلو هیله، هغه مسلې چې د 11 سپتمبر او بن غونډې نو وروسته مخې ته راغلي. په بن غونډه کې ګډون کوونکي او سیاسي سیره او د افغانستان د ولسی جرګې غړي باچا خانزادران وایي د بن غونډې وروسته افغانستان سیاسي لاسته راوړنې لرلي، خو د بن ځینې پریکړې عملي شوي نه دي.
په یوه نه چې عمل نشته، دا دی جوړ دی، قانوني اساسي جوړ دی، پارلمان جوړ دی، مقصد محکمه خود دی، افغانستان اسلامي یو رکن دی، هغه جوړ دی چې څوک عمل نه پې کې څه شی جوړ دی څه شی پې کې. نو منظور دا دی چې هغه د ځان د مشکلو د فاره یې افغانان ور وغوښته، دغه د تمسکي نسو دغه پریکړه وکړي چې دا ما درته وخلي قانون اساسي د پارلمان دی، عادي دا دی. او راغله په دا کې چې په دې وخت کې چې عمل نه کېده، موږ دا فیصله کړې وای چې باید افغانستان نور خالي سلا وي، چې تر څو حکومت جوړ نه وي، تنظیمي جنگونه نه وي، دا راشوینه باید نه وي. هغه لسم میګړو جرګې ته نه ورسېدلی، بیا غرض ده د ټول مسله کې ولوړ و. نو هم مقصد دغه څه په ډیرو خبرو باندې حمل و نه شه.
باجا خان زدران وایي په افغانستان کې د سیاست چوکاټ خو جوړ شو، خو لوبغاړي کمزوري ولوبېدل. په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان د سیاسي بدلونونو په اړه بیا ودیر ساپه وایي چې افغانستان د ګاونډۍ ولولکې خلاصېدل او د نړۍ په کچه مطرح کېدل هم یو بدلون دی. په افغانستان کې د بند پریکړو وروسته نه یوازې دا چې ښځو ته د تعلیم زمینه برابره شوه، بلکې دوی د سیاست ډګر ته هم ور ودانګل. حکومت او ملي شورا کې هم پراخ ګډون وموند. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د غول لسکلونو بدلونونو ته داسې کتنه کوي.
په دې تیر لسکلونه کې ډېر مثبت تغیرات زما په ژوند کې او ښځو په ژوند کې راغلي دي. زه له ټول مدني حقوق نه بهره مند یم. دا باید وایم چې په دې لسکلونه کې زه ښوونځي او فاکولټي هم لوستی او اوس په ټولنه کې فعال برخه لرم. تروریزم او افراطیت نه یوازې په ښځو او ماشومان باندې تاثیر لري، بلکې په ټول بشریت باندې بد اغېز لري.
په دغه لسو کلونو کې د ښځو د ژوند په افغانستان کې ډېر د پام وړ بدلون راغلی دی. انجونو ښځو کولای شي چې د خپل نارینه وو ترڅنګ د هیواد په بیارغونه کې برخه واخلي. دوی کولای شي چې خپل زده کړه په آزاد توګه وکړي او خپل ټولنه ته یو مثبت غړی ثابت شي.
دا چې په افغانستان کې دغه سیاسي بدلونونه د نامنې تر سیوري لاندې راغلي او خلک یې اندېښمن کړي دي، او داسې پوښتنې زیږولي چې په افغانستان کې د نړیوالو جوړ شوی سیاست او جګړه آیا بریالۍ ده او که څنګه. په دې اړه پوهان سا پیوي
تر سلو کې سل ناموافق هم نه ګڼم او سلو کې سل موافق هم نه ګڼم. هغه سي بریالیتوب چې موږ پرې باندې وویاړو او دوی رښتیا ورته زمینه مساعده کړي چې نوروزي هغه بریالیتوب په لاس نه ګڼو. نه،
له دې ټولو خبرو سره سره زیات شمیر افغانان په دې نظر دي چې د سپتمبر له 11 وروسته نړۍ او په ځانګړې توګه امریکا د غفلت له درانه خوبره پورته شوه. د بنسټ پالنې او سخت دریځې د لمنځه وړلو لپاره عزم څرګند کړ. افغانستان ته د لسګونو کلونو جګړو وروسته د آبادۍ او پرمختګ یو ستر فرصت برابر شو، خو له دغه فرصت څخه لکه څنګه چې پکار و ګټه پورته نشوه. خو افغانستان لا هم د لسو کلونو مخکې امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. خلک تر ډیره حده راتلونکي ته هیله مند دي، خو د دې سره سره اندېښنې هم لري.
خوردن کو دا مشال ریډیو دی ورزبل راپورتا د امریکا د مالی مرستو ادارې یو اس ای ای ډی په پیښور کې یو رختون جوړ کړی دی. دغه پرانسته شوې ده. خالد خان زمون خبري حال ورغلې ده. دا راپورټ برابر کړی.
د امریکې د نړیوالې مرستندویه ادارې یو ایس ای آی ډی په مرسته په خیبر پښتونخوا او قبالي سیمو کې د ماشومانو خصوصي ناروغتیا لکه د وینې د رنځ، پوخلي او نور جسماني معذورۍ د درملنې او ټیسټونو لپاره په پېښور کې د ماشومانو د روغتون پرانسته وشوه، چېرته چې به خصوصي ماشومانو ته د درملنې سره سره د ماشومانو ډاکټرانو ته روزنه او تربیه هم ورکول شي. د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر سید ظاهر علي شاه د خیبر انسټیټیوټ آف چایلډ هیلت پرانسته وکړه او په دې مهال یې ویل چې دغه د ماشومان روغتون به سبکی اړومبی هسپتال وي، چېرته چې د شوکت خانم او د آغا خان هسپتال په شان جدید لیبارټری په ذریعه د ماشومانو د خصوصي رنځونو ټیسټونه او علاجونه کولی شي.
د ا بیماریان چې سپیشلایز بیماریان دي، سپیشل چلډرنز لپاره دي، د لسیمیا شو دغه سنور چې مخصوص بیماریان چې هغه بون په صوبه کې دغه سی بل انسټیټیوټ او دغه لپاره جوړ شوی دی. عام بیماری خو ارزه کې ټریټ کېدی شي او ان شاء الله د سره خو کې د 20 کال مکه دي الته کې فدرل ګورنمنت پرزنشل پیکج لاندې یو هسپتال کړه دي او د کال د بار هغه ته 20 روپے مرکړی شوې دي. نو هغه هم د سی هسپتال به جوړیږي، سټیټ اف دی آرټ هسپتال به د جوړیږي چې پورا په صبح کې مو په صبح کې د ماشومان هسپتال نشته، د اولنې هسپتال به چې دا به جوړیږي.
په دې محل په پیښور کې د یو ایس ای آی ډی د صحت د سانګې مشر ډاکټر منیر افریدی مشال ریډیو ته وویل چې په پیښور کې د ماشومان د ځانګړي هسپتال جوړیدو وروسته به نه صرف د صبح د غریب ماشومان بلکې قبالي سیمو سره تعلق لرونکي رنځور او معذور ماشومان ته به هم علاج ورکول شي.
د خیبر انسټیټیوټ اف چایلډ هیلث یو نیم کال مخکې یو ایس ای آی ڈی ته اپروچ وکړو چې دوی ته څه مسایل دي، فنډنګ نشته ده او دوی بلډنګ جوړ شوی دی او دا دی غواړي چې سر تر سره دا چالو شي او ریسرچ او ټریننګ اکټیویټیز په دې کې شروع شي. نو زمونږ یو ایس ای آی ڈی پشاور آفس او د اسلام آباد آفس دوی سره ایگری شو او ورته ویل چې موږ به ستاسو لپاره اراؤنډ $1 million اور مور دین $1 million اسسټنس تاسو ته درکو. نو دغه شانتې لیبارټری په دې ټول پروینس کې نشته. نو لکه د تیلسیمیا د لپاره ټیسټونه شو، د ډی این اے د لپاره ټیسټونه شو او همدغه شانتې نور هغه ټیسټونه چې د غریب په لاس په اکسس کې نه وي او هغه شوکت خانم او کراچۍ د لپاره دي. نو دا ټول ټیسټونه په دې ځای کې په موقع باندې غریب انسان ته ډېر سبسډایز ریټ باندې ملایوي.
د اولس لپاره د خیر خیګړې په کارونو او په خصوصي توګه د صحت په محکمه کې د امریکې د نړیوالې مرستندوی ادارې د امداد په حق له د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر سید ظاهر علي شاه وویل.
د کې سونا لیبارټری اکوپمنت، د سکیورټي کیمراز، د ریسرچ اکوپمنت، دا ټول یو ایس ایډ اغي یو ایس ای آی ڈی ولا موږ تور کړی دي او هر ځای کې چې کمزې کې موږ ضرورت وی ضرورت وی نو هغه کې دا یو ایس ای موږ سره په کلوز ډر سره موږ سره دی کې اساق لي او هر ځای کې موږ چې کم شی غوړی موږ کم شی موږ ته ضرورت وی نو هغه ته پروایډ کوي او موږ د دې دا یو ایس ګورنمنت د دې شکر گزار
دا وایلو ولدا چې د خیبر انسټیټیوټ اف چایلډ هیلث هسپتال په سلور سوا او شپېته ملیون روپو جوړ شوی دی، کوم کې چې د یو ایس ای آی ڈی لاړه خاص پګتیا ملیون روپې یا یو ملیون ډالر امداد هم شامل
دی. خالد خان، مشال ویډیو، پیښور. خبرونکو د افغانستان جنوبی صبح هلمند دین مخکې د ترهګرۍ په ضد د عملیاتو د وجنه په خبرونو کې واخو اوس دغلته کې دوه نمبره او غلط د ویانې دغلته خرسيږي. شاه سکیم په دې رپورت لري.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو وختونو کې د دغه ولایت په ډیرو درملتونونو یا دواخانو کې ناروغانو ته تر وخت تیر درمل ورکول شوې دي چې په بیلابیلو ناروغیو اخته کسان یې نور هم ناروغه کړي دي. دوی وایي چې که دولت د دغه سي دواخانو مخه ونه نیسي او وایي نه تړنو کې دا چې د تاریخ تیرو درملو له خوړلو سره ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. د هلمند ولایت یو تن اوسیدونکو امین الله وایي چې خپل یو خپلوان ته له دواخانې څخه درمل اخیستی وو، خو چې وایې کتل نو تر ټاکل شوې نیټې ډیر تیر شوی وو.
شربت وې، پچکاري وې، ګولۍ وې، دغه دوا ورکړې عمر بیا بل شتر وشو لا غولا در وخت تیر ده. دا د وخت راغ توام تکي ګټ نه ورتکي.
د اختر محمد په نامه د هلمند یو بل اوسیدونکو بیا وایي چې د هلمند په درملتونونو کې ناروغانو ته کلیوې خاطر اندازې زیات درمل ورکول کیږي، نو بل خو بیا درمل هم بیا کیفیت وي چې هیڅ ګټ نه لري.
چې ار مریض یو خوري هغه علاج پر لولار پرېږدي، انډیواله مریض پر بل الواړي. د مریض یو مریض وي یو پایکټ یا یو کیسه درملنې ته دوا ته ضرورت لري، دوی لاس دولس رقمونه د نورو مریضوی دا سره ورکي.
خو د هلمند ولایت درمل پلورون کې وایي چې درمل یې تر وخت تیر نه دي، بلکې له ځینو ګاونډیو هیوادونو څخه د ټیټ معیار راغلو درملو چې چندان ګټه هم نه لري خلک اندېښمن کړي چې ګواکې ټول درمل به تر وخت تیر وي. د هلمند د یوې دواخانې کارکونکی میرویس وایي چې هره اونۍ د عام روغتیا د ریاست کارکونکي راځي او د دوی درمل ګوري چې تر وخت تیر نه وي خو له نورو هیوادو دراتلونکو درملو مخنه نسی
اکثر چنای دوا د پاکستانی دوا د شته دوا د مگر کیفیت ډیر لوړ نه دی علی کیفیت نه لري ایران چین دوا د ارلند دوا درځي
بل خو بیا د هلمند ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر یار محمد ناصری وای چې هلمند ته له نورو هیوادونو څخه بې کیفیت درمل په پټه راوړل کیږي
کو دا مشال ریډیو دے ونی د خبرونه د باختر ستوري هملرو او په ادب باندې د یو لسم ستمبر واقعي س هغه کړه دے په دې چورو
پدې خبرونه کې به لومړی پدې خبرې وکړو چې د 911 پیشي د بلوچستان صوبې د پښتني سیمې په ادب څه اثرات اچولي او څه بدلونه پکې راوستلې بیا به دا درته وویو چې د بلوچستان صوبې پښتان لیکوالان د پښتو ژبې پر ځای ولې په نورو ژبو لیکنې کوي د خبرونه په پای کې به د صوبې یو داسې سندرغاړي درو پیژنو چې په خپل سندرو کې د امن خبرې کوي قدرمنو اوریدونکو د 911 چې کما پیښه وسوه نو د خیبر پښتونخوا په قبایلی جرګو او د اوجره په مجلس ډیر بد اثرات واچول خو د بلوچستان صوبې د پښتني سیمې د ادب په شاعري هم اثرات اچولي دا چې د بلوچستان صوبې د پښتني سیمې په ادبي څنګه څه اثرات لویدلي او د ادب په ډګر کې تر اوسه څه بدلون پسترګو کیږي په دې اړه د بلوچستان صوبې د پښتني سیمې لیکوالانو او شاعرانو بیلابیل سرګندونې کړي په کوټه کې د پښتو ادبي غورځنګ مشر شاعر او لیکوال صادق شړک وویل چې د په خبره د 911 پیشي د صوبې په پښتنه سیمه باندې سیاسي اثرات زیات اچولي
دل په چارا پیدا کړی وی کوم خبره پیدا کړی وی د څو ورځو لپاره پیدا کړی وی لا وی شوري د مو په مشاورې کې او یا کیرات جوړو لا وی د هغه خپل جوړو مداران پر ضد هغه کلم چې دی هغه تیز کړی نو دا چې بدلون شې هغه یو ساده بدلون وو هغه لازمي بدلون به چې راغلی وای
د صوبې د پښتني سیمې کلاسې پولا اوسېدونکو ځوان لیکوال او د نظر خاون خان زمان کاکړ بیا وویل چې د په وینا د 911 پیشي د صوبې په پښتون میشته سیمو کې په ادب باندې څه خاص اثرات نه دي اچولي
بنیادی خبره ده چې دا چې برایراس اثرات خو دا چې نه دي کړی چې دا وایي چې 911 په جنوبي پښتونخوا کې پښتو ادب یو موضوع ګرځېدلې ده چې نه ده لیکن کوم خبر چې زما لپاره ده چې یو ډول ایرانون کې دا غږ ده چې د دینان الیون چې کوم اصل پیغام کېدلې سو هغه زموږ په ادبیات کې نه تر سترګو کیږي بنیادی خبره دا ده چې په دې کې د انساني قانونو یو زیات او یو نقصان سو په دې ولا موږ خبرګونونه شو ولي موږ تر اوسه پوری دینان الیون ته زموږ ادیبان د یو ډرامې په نظر ګوري الانکه دا یو ډرامه نه بلکې دا یو سنجیدہ یو اکټ چې تر سره سو دې ته یو سنجیدہ نظر کتل پکارو دې ته سنجیدہ خبرګون پکارو چې هغه مرنه دې شو ولي یعنی موږ د 911 او د ترګری خلاف جن چې دا په حقیقت پسندانه مینر کې وانه خپل بلکې دې ته مو پیو جذباتي انداز وخت او په یوه داسې نظر مو کتل کوم چې موږ د ټولنې یو عمومي نظر دی
د اردو ژبې یو کالم نگار او د پښتو ژبې شاعر عمر ګل اسکر دا نظر لري چې د په خبره د 911 د پیشي لوجي د صوبې د پښتني سیمې لیکوالان او شاعرانو خپل شعرونه او لیکنې کړي خو د دوی دغه لیکنې د میډیا د لاري و نړیوالو ته د نه رسولو له کبله څوک د دوی په لیکنو نه دی خبر
دغه څه دا کوم څه چې ته د نه دیول و څه د هم د زهره سره سره پښتني علاقې د پروتي کاغذ ورکو پښتانه دي کله به پښتانه دي چې جنوبي پښتونخوا او شمالي پښتونخوا د دغه شاعرانو او ادیبانو دا افسانه نگارانو ناول نگارانو د وګړو په ادبیاتو کې دا غیر اثرات څو دا غیر ترجمانی څه لګا مګر د څو خبره غواړي چې موږ د میډیا سره دوی کوم دي او څنګه دا سره کوم دي نو ځکه خلق نه خبریږي کچیر موږ د میډیا سره اړیکات سی نو خلک دومره څه بکنی دي چې دا به په دغه دغه زمزږ په حواله هم او دغه پیښې په حواله هم الکترونی کار نړیواله ته ښکاره شي چې دا چا چا سره سره کار کوي ځکه چې جنوبي پښتونخوا کې کوم ادب تخنیکي کاغه د شعر په صورت کې دی او د نثر په صورت کې دی هغه کې ډېر نړیوال دي ډېر شدت کوي او د خپل اثر په ترجمانی کې نور کډ ډېر مخته نه دی هم لیکن بیا هم ډېر نمایان او ښکاره دي
د سوبې په پښتنه سیمه کې د پښتنه کیږي چې د ناین الیون پیشي د پښتنې سیمې د ادب په کم اړخ باندې تر ټولو زیات اثرات اچولي په دې اړه لیکوال او شاعر صادق ژړک وویل چې د په خبره تر ټولو زیات اثرات او بدلون د سوبې د پښتنې سیمې د شاعرانو په نو شعرونو کې لیدل کیږي
د عامل مشاعره دا د عمر عامل مشاعرې کړي نړیوالې مشاعره د زوړ د غزل په تلاوه په کوټه کې په زیارت کې په شین کې د تر په چمن کې په شوب کې چې موږ په کوم مشاعره یا په کله کې ځای کې د دن کړي دي هغه د عامل د په نامه مشاعره ای چې آل د مزګور د ځوانان هغه احساسات په دنګ کې جوړ هغه ملګری چې له طالبانو له تیر سره په یو نوې شکل تړلي خلک دي
خو لیکوال او د نظر خاوند خان زمان کاکړ بیا وویل چې دا خبره سم ده چې د ناین الیون پیشي له وجې د سیمې د شاعرانو په شعرونو کې بدلون راغلی خو زموږ د سیمې دغه شاعري هغه شاعري نه ده چې د جنگ په مخنیوي کې یو کردار ادا کړي
بدلون راغلی دی په شاعري کې دا څه دی چې موږ وسم په آرام شاعري کې د جنگ مخالفت چې د مشهور زور ټول شاعران د جنگ مخالفت کوي خو د دې د مخالفت دا چې صرف سوالونه کوي زارې کوي سکولونه مورانه وي اسپیټالونه مورانه وي ډونه مورانه وي دې یو پیغام نه څور کولای دا پیغام چې هغه د جنگ د مخنیوي باید شي د شاعري کار چې د فریاد کول نه دی بلکې دا یو ځینی تناظر او ځینی غوی چې د بندول پکار دي دا د دې ګڼم چې د جنگ پاواله او د امن پاواله دلته زموږ کوم شاعري د هغه تر اوسه پورې په ډېر روایتي یو طریقه باندې روانه ده او په داسې روایتي طریقه ده چې هیڅ تخلیق نه پکې سترګو کېږي
گرانو اوریدونکو په بلوچستان صوبه کې چې دا وخت پښتانه او بلوچستان استوګندي په دغه صوبه کې په زیات شمیر کې پښتانه لیکوالان او شاعران لیکوي دوی د پښتو ژبې پر ځای په نورو ژبو کې کتابونه لیکي دا چې پښتو ویونکي لیکوالان ولی په نورو ژبو کې لیکوي په دې اړه په صوبه کې یو شمیر پښتانه لیکوالانو بیلابیل خبرې کړې د پښتو ژبې لیکوال او شاعر اوی اعظم چې د افغان افغانستان د زابل ولایت څخه کوټه تراغلی په کوم توخی پښتون دی د ډیر وخت رئیسی په کوټه کې استو غندی او دا وخت په اردو ژبه اته د بیلابیلو موضوعاتو په اړه کتابونه لیکلي د وویل چې د په خبره چې د پښتو ژبه رینج یا ساحه ډیره کم ده
ما اته کتابونه لیکلي دا په اردو دی ګرځا چې د پښتو رینج کې نه په نوم نه خبرو کې چې یو سلام لاسه نه څه چې د پښتو د سیاسي اوالي کې او په اردو چې ډیر غټ رینج دی زه چې دی کپا دی او کوم زه چې دی مې ورته کړم په پښتو خلک هم چې په پښتو نه سوال نه لیکل شي مطلب ریډینګ او
رائټینګ نه سفیکینګ دی د اپشن سیمه چې د کوټي په شمال کې پراته ده دغه سیمه ډیر لیکوالان او شاعران لري د دغه سیمه یو لیکوال یعقوب غرشین چې او کتابونه د پښتو ژبې پر ځای په اردو ژبه لیکلي دي دی وایي چې ترڅو زموږ د سیمه په لومړی شوونځي کې په پښتو ژبه لیک او لوست نیوي پیل سوی نو لیکوال نسی کولای چې په پښتو ژبه لیکنی وکړي
مقصد اکثر مطلب مجبورن هم اکثر خلق چې دي نور ژبه باندې خصوصا په اردو یا په انګریزي ژبه لیکنې ته مجبور شي. یو بل لغت وجه چې ده هغه دا هم کېدلی شي چې دلته د پښتو ژبې لوست ډېر کم دی. لکه چې سړي شو چې کومه ده تعلیم دا ډېره کمه ده، او هغه چې ده هم په اردو یا په انګریزي ژبه ده، او پښتو ژبه چې دي بیخي کم
په کوټه کې د پښتو ژبې لیکوال شاعر او پروفیسر محمود ایاز وایي چې د په وینا کم پښتانه لیکوالان د پښتو پر ځای خپل لیکنې په اردو ژبه لیکي په یو معنا ودې ته موږ یو ادبي خدمت ویلی سو، او د دوی دغه خدمت موږ لا پامه نسو غرزولای. خو د په خبره شکار بدوي چې هر پښتون لیکوال باید په پښتو ژبه لیک وکړي.
دویم خبره چې ډېره مهمه ده، هغه زما په خیال دا ده چې پښتو ادب کې یا په پښتو ژبه کې تر اوسه پورې مطلب په ادبیاتو کې دوری کار نه دی شوی لکه د نورو ژبو په ادبیاتو کې چې شوی دی. زه خو دا وایم ما لیکوال په بله ژبه کې لیکي یا مقاله لیکي یا مضمون لیکي یا شعر لیکي، زما خیال دا دی که چیرې هغه دا کار په خپله ژبه کې وکړي نو په زیاته ښایسته طریقه باندې کولی شي. ولې هغه په خپله ژبه باندې عبور لري، هغه له خپلې ژبې سره بلد دي، سره توري ډېر وي، هغه د خپلې ژبې له لارې مطلب که شعر لیکي که مقاله لیکي که افسانه لیکي که ډرامه لیکي په ډېره ښه طریقه باندې لیکلی شي.
درنو اوریدونکو، درویش کاکړ چې د پښتو ژبې یو ځوان سندرغاړی دی، د اصلي نوم عبدالخالق دی. دی د بلوچستان د پښتني سیمې کلاسې پولا استوګن دی. د دا وخت په 15 کیسټانو کې سندرې ویلې دي، او دی د سیمې یوازنی سندرغاړی دی چې په خپلو سندرو کې د امن خبرې کوي. د دیوې پښتني په جواب کې د خپلو سندرو د ویلو په اړه داسې خبرې وکړې.
او په هر کې سټ کې دې بس یو ځان یو انقلابي ترانه یا د وطن د چې د حقیقت په خوا موږ دا ولست وده ورکو چې د حق او د امن او د جنګ نه پرته د مینې او د ورور غلوي خبرې په کې ډېرې نه پکې سټ
دا چې تاسو په خپل غزلو کې و خلکو ته د امن خبره کوي، خو تاسو په سیمه کې لاسې پلا پښین چمن کې امن دی، نو بیا د امن خبره کول څه معنا لري؟
کلاسې پلا او یا کوټه او د پښین بدبختی خو ډېرې دي، انا دې ختمې کې خو داسې نه دي چې ډېرې ورانۍ ته رسېدلې دي. خو وطن موږ تر افغانستان او تر خیبر پښتونخوا پورې ده، ټول پښتانه چې دي بلکې مسلمانان چې دي، د ټولو د وزیرستان او د سوات او د ورانۍ ګټې د ځان نولو، بس د دې ټولو سره موږ ځان شریک کړلو. موږ چې وخت کې دي د آواز وي د قلم او د دې ذریعه دغه ته یو دا پیغام ورکړو چې زموږ د امن ولاري خوشي دي، د صلح لارې مو خوشي دي، عدم تشدد څه کار کوي، لکه مختلف تنظیمونه چې دي، نو د سندرغاړو د شاعران هم دا فرض جوړ دي چې هر څوک موږ اوري دا هغه ته یو څه تر څه بس د بس رنګ هم ورکو چې مطلب هغه د ګټې رنګ وي، د وطن او د قوم د ګټې وي.
لا د سخه چې پښتنه وسوه چې دا وخت په خبر پښتونخوا افغانستان کې کم حالات روان دي، د دغه حالاتو په اړه تاسو خپل سندري ویلې کنه؟ نو د وویل
دا مې ډېر ویلې چې تاسو یو ځوان سندره وا په کابل کې سیمینار کې نو مو وینا په کراچي کې د سیوا چې یو مې په کابل بل مې پر پټه کراچي ولې او خلک مې په ګولې ولې رمې پرې دې ځوان کما هر وخت به رحمي ولې خلک مې په ګولې ولې دا یو سترانه ولا چې داسې وخت راغلی چې پښتون سوځي پښتون سوځي، یو پر کندهار بل په وانه کې په لمبو سوځي، ورونه په غمو سوځي، او یو مې میرویس خان بل مې تاریخ د ملالۍ ولي او خلک مې په ګولۍ ولي داسې ډېر شکرونه لري. نو هغه مختلف مختلفې سندرې ما ویلي دي.
وقت
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د بلې خپرونې پورې زه ستاسو څخه اجازه غواړم. سمسور او ودان اوسئ.